دفاع وزارت او هم هغه د متحده ایالاتو کمانډان چې په افغانستان کې دی په دې برخه کې چیرني مطالعات کوي او دا په اساس باندې شاید یو ورزه ستراتیژي معلومه شي.
د تیرو شپږو اونیو راهیسې امریکایي جنرال جان نیکلسن د غوښتنې وروسته چې په افغانستان کې زرګونو نورو امریکایي مشاورینو ته اړتیا ده بل ټکی نه یادیږي. فکر کوئ چې د افغانستان وسلوال ځواک کولی شي د دې جګړې مقابله وکړي او یا دا چې د امریکا لپاره د افغانستان جګړه نوره پای ته نږدې شوې اوسي؟
ګومان کوم چې تر اوسه پورې څو ځلې دا خبره واضح شوې ده چې متحده ایالات تر اوسه تعهد لري د افغانستان کې د ثبات راوستلو برخه کې، اما دا چې ثبات څنګه راوستل کېږي تر اوسه پورې په دې برخه کې مشخص نه دی ویل شوی. له بلې خوا دغه د تعداد د عسکرو شي د عسکرو زیاتېدو مسله چې رامنځته شوې ده، دا عسکر د دې لپاره نه دي چې هلته وجنګېږي. فعلا د افغانستان پوځ د افغانستان امنیتي قواوې هلته جنګېږي، منتها ځینې مرستو ته ضرورت لري. دغه مرستې تر اوسه پورې د قول اردوګانو په سطحه کې دي او د قول اردوګانو په سطحه کې دومره اثر په خپله د جنګ کې تر یو حده پورې لرلی شي، مګر اصلي هدف دا دی چې دغه مرستې لاندې قواوو د کنډکو د لوا په سطحه باندې وشي. د دغه کار دپاره دومره کافي عسکر نشته په افغانستان کې، نه د ناتو نه د امریکا، نو ځکه د عسکرو د تعداد زیاتول چې وکتل کېږي مقصد یې دا دی چې یو تعداد مربیان لوړو کته قدمو ته ورشي او هلته وګمارل شي چې مرسته وکړي. دا مرسته تنها تعلیم تربیې او مشورې نه ده، بلکې دغه مرسته په عین زمان کې د هغو امکاناتو نه د استفادې مسله ده چې د افغانستان په واک کې نشته او د ناتو د قواوو په واک کې ده.
مننه جلالی صاحب. د 2001 کال نه تر اوسه د افغانستان د جګړې په نوعیت کې ډېر بدلون نه ښکاري، اما غیر انتحاري عملې کېږي، طالبان په ولسوالیو او ولایتونو کې بریدونه کوي، ګڼ شمېر خلک د سیمه ییزو ناامنیو له امله بې ځایه کېږي، حکومتي خدمات لا هم کمزوري دي، ټولو لرې پرتو سیمو کلو بانډو ته نه رسیږي. ولې د امریکا په دومره اوږد نظامي حضور سره افغانستان بیا هم نه امن کېږي؟
درې مسلې باید په نظر کې ونیسو په دې برخه کې. اول مسله دا ده چې د دوه کلو رئیسې چې د ناتو پوځي موجودیت ختم شوی دی، قواوې وتلي دي. افغانستان هغو قواوې په افغانستان کې نشته چې درې کاله مخکې وي، نو ځکه د جنګونو شدت موندلی دی او مخالفین کولای شي چې په ډېر ځای کې فعالیت وکړي. دوهم دا چې په افغانستان کې د جنګ ماهیت بدل شوی دی، اوس فعلا تروریستي جګړه ده. په دې جګړې تقریبا شل تروریستي جهاني تروریستي ډلې په افغانستان کې جنګېږي او افغانستان تنها د افغانستان لپاره نه، بلکې د نړۍ لپاره په تروریستي مبارزه کوي. او درېیم دا دی چې پاکستان تر اوسه پورې هم د تروریستي ډلو سره کومک کوي، مرسته کوي. اوس دغه داعش دوی ورته وایي اویا فیصده یې پخواني پاکستانیان دي. داعش کوم ډل نه ده چې له بل ځایه راغلي وي، همدغه کسان دي چې د پاکستان په مرسته افغانستان ته نیوتي.
بله، تاسو په نظر به څومره نوره د افغانستان جګړه دوام وکړي او څومره نور به امریکا په افغانستان کې نظامی حضور ولري؟
دا جګړه تمه د افغانستان جګړه نه ده، تر څو چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې مؤثره مرسته ونه کړي، یو اجماع د منطقې رامنځته نه شي، ځکه چې دغه ټولې منطقې توره شي، او تر څو چې د خارجي هیوادونو چې په افغانستان سره مرسته کوي په مؤثر ډول کومک ونکړي د افغانستان سره، دغه جګړه به دوام کړي. هدف دا نه دی چې دغه جګړه به همیشه په عسکري لحاظ وګټل شي، باید مخالف تروریستي ډلې باید ورکې شي، له منځه ولاړې شي، او هغه کسان چې جنګي په افغانستان کې د قدرت لپاره په دې قانع شي چې د جنګ له لارې دوی نشي کولای چې خپل اهداف ته ورسي.
مننه جلالی صاحب، کور ودان.
گرانو زیوادوالو، لگوزای سخه خپل ماشومان خوندی بساته. تر 15 کالونو کم عمره ماشومان واکسین شه. زه دکتر نسرین گوریا خیل، بیکار و طولنی بیکار و زیادی.
پا په جنوبی ولایتونو کې د پولیو له مثبتو پیښو نه وروسته د دې ناروغۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو د مخنیوي لپاره یې روغتیایي چارواکي د ټولنې همکاري اړینه بولي. د کندهار ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي چې د پولیو له پروګرام سره تر بل هر وخت اوس د خلکو همکاري اړینه ده. پاکلی پاموکی رپورټ ده.
د افغانستان په جنوبی زون کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د روان میلادي کال د پیل راهیسې په دې زون کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو وروسته اړتیا ده چې د ټولنې ټولې خواوې د پولیو د پروګرام په پیاوړتیا کې مرستې زیاتې کړي. د پولیو په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې روان میلادي کال په کندهار او هلمند ولایتونو کې پولیو یا د کوچنیانو د ګوزڼ دوې مثبتې پیښې رامنځته شوې. د کندهار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي چې دینی عالمان د ټولنې په هڅونه کې د پام وړ اغیز لري تر څو ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
موږ په حوزه کې دوه ولایات دي چې هلمند دي او کندهار دي چې مثبت پیښې لري. علما د خلکو په هڅولو کې ډېر رول لري. په آینده کې به انشاءالله د دې پروګرام په حمایه او تقویه کې ډېر کوشش کوي.
د هلمند د بوست پولیو پروګرام د عامه پوهاوی د برخې مسول عبدالهادي وایي چې په دې ولایت کې روانه جګړه د پولیو په وړاندې ستر خنډ دی، خو له دې پروګرام سره کومې ډلې په ښکاره مخالفت نه دی کړی.
نور خو پولیو پروګرام خو دی چې خپل پر مخ باندې روان دی، نه مخالفین څه ورته وایي او نه حکومت. دا بهتره پروګرام دی چې د خاص ماشوم لپاره دی، خو مطلق نه هغه ځای ساحه چې جنگونه دي، خط د جنگ مابین دی چې هلته زموږ ذکر نه ستلای، نو په هغه ساحو کې زموږ څخه ځینې ځایونه پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام یو مسول سید کمال شاه وایي ټاکل شوی و چې په 2014 میلادي کال کې باید په افغانستان کې د پولیو ناروغي ویروس له منځه تللی وای، خو دې هدف ته ونه رسیدو. د زیاتې کې پروان کال کې لدی پروګرام سره د ټولنې همکاري زیاته سي، نو د پولیو ویروس د له منځه وړلو هدف ته رسیږي، خو نامني د دې پروګرام په وړاندې ستر خنډ دی.
زموږ هدف په هر کمپاین کې دا وي چې د هیواد په کچه یا د حوزې په کچه زموږ کوشش باید 95% ووسی، خو له موږ څخه بیا هم ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. تر هغه پورې واکسین ونه رسیږي هغه بیلابیل لاملونه لري چې د طبن روان جنگونه او عملیاتو د مینونو خطر دا بل عمده لامل دی چې په ډیرو ځایونو کې دا ستونزې شته، او په همدې اساس باندې هلته زموږ کارمندان نشي کولای په آزاد ډول باندې خپل کار ته ادامه ورکړي.
روغتیایي چارواکي په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې له پاکستان څخه هیواد ته د رسنیدونکو افغان کډوالو ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې نه سي. دغه راز دوی وایي چې د ګزړ ناروغي د محو کېدو پورې واکسین یو دوامدار پروسه ده، او اړتیا ده چې کورنۍ د هر کمپاین پر مهال خپلو کوچنیانو ته د پولیو واکسین تطبیقي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر منو اوریدونکو، پاکستانی مقامات وی تیار دی چې د تیرو 19 کلونو وروسته د اول ځل لپاره د چهارشنبه یعنی د مارچ په 15 په ورځ ملي سرشمیرنه پیل کړي. په دې اړه پاموکي رپورت.
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 15 نیټه باندې په ټول هیواد پاکستان کې د سرشمیرنې لومړۍ مرحله شروع کیږي، او ماهرین وایي چې باید پښتانه په دې عمل کې برخه واخلي او دغه مهم په کامیابۍ سره ترسره کړي. د خیبر پښتونخوا د سرشمیرنې د ادارې مشر ممتاز خان وایي چې دغه یو مهم عمل دی او په کار ده چې په صحیح توګه دغه عمل سرته ورسول شي. دوی زیاتوي چې د دې عمل د پاره شناختی کارډ او د پیژندګلو کارډ فوټوکاپي هم په کار راوستي شي.
یو ضروری شی دی او په کار د چاشمیر دی بالکل صحیح طریقې سره او شی چې دا فارم بدی ته پریښودل نه وي، ځکه چې دا فارم پورا یو رجسٹر په صورت کې.
د خیبر پښتونخوا د اولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې دغه سرشمیرنه ډیره مهمه ده، کوم چې 19 کال پس په پاکستان کې سر تر سر ولي شي. دوی زیاتوي چې هم د دې په بنیاد به د وسایلو تقسیم کیږي او د پښتون قام د لپاره نور هم د دې اهمیت زیات دی.
پنجاب ته تللی دی، مزدور کار هم تللی دی، بې وس هم تللی دی، زمونږ خو جنگ زده صبح نو دا خو به هغوی په پنجاب کښې وشمارلی شي. دا چې په هر ځای کښې دی، مثلا زه په پېښور کښې یم خو یم د وزیرستان، نو زما مستقله پته به زه لیکم، د پېښور پته به لیکم، بنیادي خو د وزیرستان یم که نه.
سیاسي ګوندونه هم دغه سرشمېرنې ته یو لوی اهمیت ورکوي او په خپلو سیمو کښې د پوهې راوستو کار هم شروع کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړی او عمومي سکتر میا افتخار حسین وایي چې وړاندې پښتون قام په سرشمېرنه کښې په ښه توګه برخه نه ده اخیستې او باید چې دا ځل خپل خاندان په صحیح توګه په دغه سرشمېرنه کښې درج کړي.
پښتنو چېرته مدلې په خپل لکه سرشماره کښې هغه رنګ څه نه ده اخېستې چې څنګه په کار سرکار طرف نه مدلې چې څه فکر ولیکلی شي، هغه کم یو که زیاتې د دوی پروا پېني. دې ځل مونږ د دې خبرې هغوی ته یو احساس ورکوو چې د پاکستان په خزانه کښې چې کوم تقسیم دی، نو هغې کښې سرشماري مدلې چې دا بنیادي نقطه ده. او چې کوم خلکو خپله آبادي مثلا پښتانه درې کروړ او مونږ یو نیم کروړ ولیکلی او یو نیم هم پرېښه، نو که مونږ ډېر د حل چغې وو خو د یو نیم کروړ به ملو شي او یو نیم کروړ خو بیا هم پاتې شي. او په دې طریقه عام خلکو ته دا خبره کوو چې په کور کښې پېنځه کسان یې او مونږ دو لیکل، دوه کسان روټۍ او پېنځه کسان څنګه خوري.
د سند صوبې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر سکندر یوسفزی وایي چې هغوی هم په ټول هېواد کښې دغه سرشمېرنې ته د پام لرنې کار شروع کړی دی.
چې دا څومره ضروري ده، دا څومره اهم ده، د دې څه فواید چې دی هغه قانونو ته ترلاسه کېږي، نو هغې دپاره مونږ ټولو نه اول خو خپل ابتدایي یونټ نه واله تر ضلعو پورې تمام کارکنان په دې خبر کړي دي او دې هغه طریقه کار مو ورته ورښوولی دی، د خلکو ته آګاهي. او بیا مونږ په ټول یو خط لیکلی دی، هغه خط دا دی چې هغه د جومات چې کوم امامان دي د هغوی په نوم، د سکول چې کوم استادان دي، منتسې دي، دا کار په ډېر بهترین انداز باندې
یاد دی وی چې په پاکستان کې د وسایلو تقسیم 2.5% د آبادی په بنیاد کیږي او هم د دې په بنیاد په نورو صوبو کې د پرمختیا کارونه او د بنیادی اډانې د ترقې لپاره برخه میلاویږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړۍ کې د پخو عمر د خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي په دې سره ښایي د هغو خلکو شمیر هم زیات شي چې د حافظې د زوال سره مخ دي. د امریکا غږ خبریال کارل پیرسن په خپل راپور کې د ساینس پوهانو هغه تازه څېړنې ته کتنه کړې ده چې د حافظې د زوال د علتونه او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي. د رپورټ تفصیل د عاشق الله رحیم زین اوري.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیق کوونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغو ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکي حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغو ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانګا چې د میشیګن په پوهنتون کې یې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي، د حافظې زوال داسې تعریفوي.
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan.
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظمې کی. ډاکټر کنیت لانګا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په هکله یې معلومات راټول کړي. ډاکټر لانګا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په هکله داسې وویل.
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم کړ دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بیخي زیاته کمه شوې وه. په 2000 میلادي کال کې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و، خو په 2012 کال کې بیا دا ناروغي یوازې 9% کې وه. ډاکټر لنګه وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي، دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانګا او ټیم یې د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په حق له هم معلومات راټول کړي دي او دې نتیجې ته رسیدلي دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري، ډاکټر لانګا په دې حق له داسې وایي.
A 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 15 کلن شخص د لسو یا شلو کلونو په خواني 15 کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لنګا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار ده چې نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي. خو هغه همدارنګه وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لنګا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، ګازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لنګا وایي په کار ده چې د همدغه شیانونه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي. اوس هم د مهمه خبرونو لنډیز اورئ. د بلخ والي عطا محمد نور ویلي دي چې د جمعیت ګوند او جمهور رئیس غنی ترمنځ د مذاکراتو پایلې تر یوې اونۍ پورې اعلانېږي. نور چننې په بلخ کې یوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې حکومت او اجرایي رئیس عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب لپاره د معاملو په تکر کې دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د تایمنی په سیمه کې د انتحاري حمله شوې ده. یو تن پکې وژل شوی او نور لس نور ژوبل شوي دي. د امنیت قوماندانۍ ویان وویل چې د پیښې سیمې ته امنیتي چارواکي رسېدلي دي او په دې اړه نور جزئیات یې ورنه کړل. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیقي صدیقي امریکا غږ ته وویل چې چاودنه د روشن مخابراتي شرکت د مالې په موټر شوې ده. د پیښې په تړاو درې مشکوک کسان هم نیول شوي دي. پاکستانی ځواکونو په کشمیر کې لوربند څخه په سرغړونې پر یو شمیر هندي پوستو ډزې کړې دي. اسرائیلي ځواکونو هغه فلسطینایي په ډزو وژلی دی چې د بیت المقدس په ښار کې پر اسرائیلي سرتیرو د چړو گزار کړی و. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي دی چې 2018 کال تر بل هر وخت د سوریایي زلمیانو لپاره بد کال و. د دغې ادارې په وینا دغه کال کې لږ تر لږه 652 ماشومان وژل شوي دي. د ترکیه د بهرنی چار وزارت وای پنقری کې د هالند شازافیر ډان فیډیو هیوسنګا احزار کړی او د خپل دوه وزیرانو سره د هالند د ناوړه چلند په حق له یی جدي اعتراض ورته څرګند کړی. هالند په همدې رواني ونی کې د ترکیه دوه وزیران د تپرینه خدل چې په دې هواد کې په مظاهرو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ترکیه د صدر اعظم مارسیال نومان کورتولموش ویلی دی چې هالند به په زور د ته مجبور کړي چې د وزیرانو سره د ناوړه چلند په خاطر د ترکیه نه بخنه وغواړي. او رسای خبر دا چې د امریکا د اساسو د مجلس د استخباراتو کمیټې جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته یوه ورځ وخت ورکړی چې د خپل هغې دا په حق لدی شواهد وړاندې کړي چې ویلي دي مخکنی جمهور رئیس براک اوباما یې د جمهوري ریاست انتخاباتو پر وخت تلیفوني مکالمې ثبت کړي دي. جمهور رئیس ترامپ د غدا تیرونی په ټویټر کې کړی دی او د ښاغلي اوباما دا کار نه وړ یاد کړی دی. خو د استخباراتو د کمیټې غړو چې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان دواړه پکې دي، جمهور رئیس ترامپ ته یې د شواهدو د وړاندې کولو لپاره رسمی لیک استولای. په خپل جمهور رئیس ترامپ په ټویټر د دې اعلان د کول نه ورسته نور څه نه دی ویلي، خو د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما یو ویان د ترامپ د ادعا غلطه او بی اساسه وګڼله.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدیزی پای ته رسیده. الله ماش.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 1:00 به وقت واشنگتن است. در این برنامه اخبار و گزارشات را می شنوید. نخست محمد هاشم حبیبزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام، وزارت داخله افغانستان می گوید که در ارتباط به انفجار عصر امروز در ساحه تایمنی که یک کشته بر جا گذاشت، 3 فرد مظنون را بازداشت کرده است. انفجار امروز به شمول 4 زن باعث زخمی شدن 19 نفر شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که یگانه قربانی این رویداد 1 زن است. مقام های محلی در ولایت بدخشان می گویند که 8 تن از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ در اثر برف کوچ جانهایشان را از دست دادند. هماینده خان، رئیس اداره مبارزه با حوادث ولایت بدخشان، گفته است که در این رویداد 8 تن دیگر زخمی شدند. تلاش ها برای منتقل کردن مردم از مکانهایی که احتمال برف کوچ در آنجا می رود جریان دارد. مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند که نیروهای ویژه افغان دیشب در آن ولایت یک زندان طالبان را در هم شکسته و 32 تنی را که در آنجا زندانی بودند آزاد ساختند. تورن جنرال ولی محمد احمد زی، قمندان قول اردوی 215 میوان در هلمند، به صدای آمریکا گفت که این زندان در ولسوالی نادری موقعیت داشت. او افزود که افراد رها شده از قید طالبان که 4 منصوب امنیتی نیز شامل آن است، اکنون در یک مرکز اردو به سر میبرند و به زودی با خانواده هایشان خواهند پیوست. عطا محمد نور، والی بلخ، که از همپیمانان نزدیک عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری بود، حال میگوید که آقای عبدالله تن به معامله داده و از حقوق طرفدارانش دفاع نکرده است. آقای نور رئیس اجراییه را به معامله با رأی مردم متهم نموده، گفت آنچه که متحدین سیاسیشان انتظار داشتند انجام نیافته و او به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی از آنان معذرت میخواهد. کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تا اخیر امروز دوشنبه مهلت داده است تا برای ثابت ساختن ادعاهایش پیرامون استراق سم مکالمات تلفنی مدارک ارائه کند. شرح بیشتر این خبر را نجیب خلیل تقدیم می کند.
دونالد ترامپ هفته گذشته از طریق توییتر براک اوباما رئیس جمهور پیشین را به این اقدام متهم کرد، اما هیچ گونه مدارکی را ارائه نکرده است. اعضای بلندپایه دموکرات کمیته استخبارات مجلس نمایندگان طی نامه از رئیس جمهور ترامپ خواستار مدارک شدند که ادعای استراق سم مکالمات تلفنیش را حمایت کند. سخنگوی براک اوباما اتهامات ترامپ را نادرست خوانده است. رئیس جمهور ترامپ نیز پس از متهم ساختن رئیس جمهور پیشین در این رابطه تبصره نکرده است.
پلیس میگوید که انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در یک جاده مزدحم موگادیشو پایتخت سومالیا جان کم از کم 6 نفر را گرفته و 4 نفر دیگر را زخمی ساخت. مقام های صحی گفتند که احتمال دارد رقم تلفات افزایش یابد. این انفجار خسارات مالی را نیز به بار آورده است. نیروهای بین المللی در عراق میگویند که جنگجویان داعش در محله های غربی شهر موصل اکنون در محاصره کامل درآمدند. بریت مک‌کورک، یک مقام ارشد نیروهای بین المللی در بغداد، گفت که داعش بیش از 60% قلمرو را که زمان عراق آن را در اختیار داشتند حال از دست دادند.
نیروهای عراقی تمام راه‌های بیرون رفت از موصل را مسدود کرده اند و دهشت افغانان داعش گیر افتاده اند.
از دست دادن موصل شکست بزرگی برای گروه دولت اسلامی یا داعش محسوب می‌گردد. مقامات سوری می‌گویند که برای بیرون شدن جنگجویان مخالف باقی مانده در ولایت حمص توافق صورت گرفت. حمص آخرین ولایتی است که شورشیان بخشای آن را در تصرف داشتند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
طلال بارازی، والی حمص، گفت که این توافق که از سوی روسیه صورت گرفته در مدت 6 تا 8 هفته تطبیق خواهد شد. او همچنان افزود جنگجویان مخالفی که میخواهند در حمص باقی بمانند میتوانند از عفو حکومتی که قبلا اعلام شده است سود ببرند. ولایت حمص یکی از نخستین شهرهایی است که شورش علیه حکومت را آغاز کرد.
در اثر لغزش یک انبار بزرگ زباله در ادیس ابابا پایتخت ایتوپیا حداقل 48 تن هلاک شدند. مقام های شهر ادیس ابابا امروز گفتند که 15 کودک شامل قربانیان این رویدادند. همچنان گفته می شود که بیشتر قربانیان کودکان و زنانی بودند که همه روز به مقصد یافتن اشیای قابل فروش در انبار زباله جستجو می کردند. شاهدان می گویند که لغزش این انبار به روز یکشنبه با چنان سرعت رخ داد که قربانیان حادثه مجال فرار را نیافتند. و در هند امروز جشن رنگ‌ها یا هولی برپا شد. در شهرهای مختلف هند از جمله بنارس که شهر مقدس نزد هندوها محسوب می‌شود، مردم در کنار رنگ پاشیدن بر یکدیگر با دهل زدن و سرود آهنگ‌ها جشن هولی را گرامی داشتند. هولی یکی از جشن‌های مذهبی هندوها بوده که مقصد از آن ابراز محبت و صمیمیت میان مردم است. البته هندوها و سیک‌های افغانستان امسال تصمیم گرفتند که به احترام به قربانیان حملات اخیر در کشورشان جشن هولی را تجلیل نکنند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنا صدای امریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. 8 تن از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ در اثر برف کوچ جانهایشان را از دست دادند. هماین دهقان، رئیس اداره مبارزه با حوادث ولایت بدخشان، گفته است که تا کنون 8 تن دیگر زخمی شده و تلاش ها برای انتقال افراد از محلات که احتمال برف کوچ در آن متصور است جریان دارد. هماین دهقان، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان، به صدای امریکا می گوید که در اثر سرازیر شدن برف کوچ در روستای شاخپر ولسوالی شهر بزرگ آن ولایت، 8 تن جان باخته و دست کم 8 تن دیگر زخمی شده است.
دقیقاً برف کوچ شده در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان. دیروز برف کوچ شد که در اثر برف کوچ 8 نفر جان باختن و تعداد زیادی هم مجروح شدن. جمعی از همی افراد از یک مسیر عبور میکردن که ناگهان اینا حادثه برف کوچ رخ میده و اینا در می حادثه بالاخره گیر میان و تعداد 8 نفر هم شهید است و 8 نفر هم فعلا مجروح هست.
بر اساس معلومات رئیس مبارزه با حوادث ولایت بدخشان، همکنون ولسوالی های کوهستانی در آن ولایت از مناطق تحت تهدید برف کوچ ها بیشتر متضرر گردیدند. رئیس مبارزه با حوادث ولایت بدخشان سال پیش رو را یک سال پر حادثه خوانده، می گوید که به دلیل زخامت برف تا ارتفاع 150 سانتی متر در روستاهای کوهستانی احتمال سرازیر شدن برف کوچ‌های بیشتری وجود دارد. هماین دهقان اعلام می کند که
دقیقاً در مناطق کوهستانی بدخشان، چون امسال زخامت برف خیلی زیاد است، این برفی که امسال است در بدخشان تقریبا به پیشینه خوانده شده و احتمالات برف کوچ ها زیاد است، چرا که این برف کوچ ها بعد از اونجا شروع میشه، موسم برف کوچ ها بعد از یک و دوم هم امسال قراره که ما پیش بینی داریم، خداوند خودش لطف بکنه و رحم بکنه، یک سال خیلی ها پر حادثه خواهد بود به دلیل از اینکه بارندگی ها بسیار زیاد است.
و مقامات محلی در بدخشان گفتند که تلاش دارند تا خانواده هایی را که در ساحات پرمخاطره در ولسوالی های آن ولایت زندگی می کنند به مناطق امن‌تر انتقال بدن. بر اساس معلومات منابع محلی در بدخشان، تا کنون 128 فامیل را از ساحاتی که زیر تهدید بود به مرکز ولایت بدخشان انتقال دادند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
و باز هم از افغانستان می شنمیم. وزارت عدلی افغانستان امروز اعلام کرد که با تشکیل و ایجاد حکومت وحدت ملی، تقاضای ترک تابعیت افغانستان از سوی افغانها کاهش یافته و برعکس تقاضای کسب تابعیت افغانستان از سوی خارجی ها افزایش یافته است. این گزارش از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می شنمیم.
امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی لوی سرنوالی کشور گفت پس از ایجاد حکومت وحدت ملی تقاضای ترک تابعیت افغانها از دولت افغانستان کاهش اما تقاضای کسب تابعیت این کشور از سوی خارجی ها افزایش یافته است. سخنگوی وزارت عدلیه با ارائه ارقام سالهای پسین از سال 1391 تا 1393 خورشیدی گفت که طی دو سال اخیر شمار افرادی که خواهان ترک تابعیت اند از 1000 تن کاهش یافته است.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون حدود 800 تن در سال درخواست ترک تابعیت از دولت افغانستان مطرح کردند. شما توجه به آمار پیش نشان میده که 200 تن در سال درخواست ترک تابعیت از دولت افغانستان کاهش یافته.
آقای ریاضت افزود که در مدت یک سال اخیر شمار متقاضیان خارجی برای کسب تابعیت افغانستان به 27 تن افزایش یافته است، در حالی که در 9 سال گذشته مجموع این رقم 20 تن بود. سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان ازدواج های اتباع خارجی با افغانها و فراهم شدن زمینه کار خارجی ها در افغانستان را دلایل افزایش کسب تابعیت افغانستان عنوان کرد. در ظاهر امر این مسئله نشان می دهد که گویا وضعیت در افغانستان رو به بهبود است که ترک تابعیت یا فرار از این کشور کاهش در مقابل تقاضای کسب تابعیت از سوی خارجی ها افزایش یافته است. اما تحلیلگران مسائل اجتماعی می گویند که این علامت بهبود وضعیت در افغانستان نه، بلکه ابتر شدن وضعیت عمومی و سخت‌تر شدن شرایط پذیرش افغان ها در خارج می باشد. احمد شاستان اگزی فعال مدنی و انارکلی هنریار سناتور اهل هنود و سیک. در حال حاضر که تقاضا برای ترک تابعیت افغانستان کاهش به عمل آمده است، به خاطری است که در سطح بین‌المللی شرایط برای پذیرش مهاجرین و نیز شرایط زندگی در آن کشورها برای مهاجرین سخت‌تر شده است، مگر باز هم تعداد افرادی که ترک تابعیت می‌کنند اندک نیستند و عوامل فرار از افغانستان کماکان باقی است.
پروسه ساده شد و فعلا به قضایای ترک تابعیت که از او جمعی این به افغانستان مراحل ساده شده زودتر میشه.
بر اساس قانون مدنی افغانستان هر کسی که از پدر و مادر افغان زاده شده باشد و در هر کجای دنیا تولد شود تذکره تابعیت برایش داده میشود و تابعیت افغانستان را کسب میکند و اگر بخواهد به افغانستان بیاید تابعیت این کشور بر اساس قرابت خونی داده میشود و برای خارجی هایی که با توسل به اصل ازدواج صورت میگیرد مسلمان بودن لازمی است. بوهان ودیر صافی استاد حقوق بین الدول فاکولته حقوق و علوم سیاسی در مورد کسب تابعیت دولت افغانستان از سوی شهروندان خارجی چنین
گفت: اینکه که به خارجی ها در افغانستان تابعیت داده میشه یا نمیشه این قطعا در قانون مدنی افغانستان از این تذکر نرفته.
آقای صافی به ادامه گفت اگر یک شخص بالغ آمده در افغانستان تقاضای کسب تابعیت کرده باشد بدون انگیزه های سیاسی سراغ ندارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در حالی که ایالات متحده در حال بررسی گزینه های جدید در معاملات خود با کره شمالی است، رکس تیلرسون وزیر خارجه این هفته عازم ژاپن، کره جنوبی و چین گردیده است. در این سفر تیلرسون با آزمون‌های روبرو خواهد شد که شامل تنش‌ها با چین روی سیستم جنجال برانگیز دفاع راکت آن کشور و پیچیدگی‌های ناشی از آشفتگی‌های سیاسی کره جنوبی خواهد بود. در زمینه نایک چنگ خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که خود به توجه می‌رساند. در آستانه آشفتگی‌های سیاسی در کره جنوبی، روی استیضای رئیس جمهور و افزایش کشیدگی‌ها با چین در مورد سیستم دفاع راکت، تیلرسون به حیث دیپلمات ارشد ایالات متحده، نخستین سفرش را به منطقه آغاز می‌کند. سفر وی همچنان پس از فیر 4 راکت بالستیک از سوی کره شمالی در آب‌های شمال غربی ژاپن صورت می‌گیرد و تهدید هسته‌ای و راکت‌های بالستیک پیونگ‌یانگ نیز شامل آجندای کاری او خواهد بود. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار می‌دارد:
The continuing testing and augmenting of its weapons program is of great concern and it's getting to the point where
آزمایش های دوامدار و افزایش تسلیحات کوریای شمالی که از نگرانی های عمده و شمار می رود و نقطه ای رسیده که لازم است ما باید کار انجام داده و بدیل دیگری را در نظر بگیریم. و این بخش از این سفر است که ما قصد داریم با متحدان و شرکای ما در منطقه صحبت کرده و تلاش کنیم تا رویکرد جدید برای کوریای شمالی ارائه گردد.
اما احتمالاً واشنگتن برای گفتگوی مستقیم با رژیم سرکش آماده نخواهد بود. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه اعلام می‌کند:
Given North Korea's recent behavior, we're not at the point where we're looking at direct engagement with them.
با نظر داشت رفتار اخیر کوریای شمالی، ما در مرحله قرار نداریم که در صدد تعامل مستقیم با آنها باشیم. ما به هیچ وجه با آن روش شکل و فرم نخواهیم داد.
ایالات متحده میگوید در نظر ندارد برای استقرار به اصطلاح ساحه دفاعی سطوح مرتفع سیستم دفاع راکت کوریای جنوبی یا THAAD به پیش برود، حرکتی که چین در برابر آن اعتراض شدید دارد. ریچارد بوش از بنیاد بروکینگز میگوید:
Well, I think China should be furious at North Korea for creating the need for that.
خب من فکر میکنم چین باید به خاطر ضرورت گسترش سیستم THAAD در کوریای شمالی خشمگین باشد. بیایید بر ریشه های این مشکل غور کنیم، نه به ظواهر مشکل. کوریای شمالی یک مشکل است.
در چین دیپلمات ارشد ایالات متحده مسائلی را که رئیس جمهور دونالد ترامپ از طریق تلفن با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و مقام‌های بلندپایه دیگر در میان گذاشته دنبال خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که چین در ایفای نقشش در این معامله استادگی دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که طالبان و حامیان آنها زمینه فعالیت سایر گروه‌های تروریستی را در افغانستان فراهم ساختند. آقای عبدالله افزود که مسئول حمله تروریستی چهارشنبه هفته گذشته بالای شفاخانه 400 بستر سردار محمد داوود خان طالبان است. این گزارش را از خبرنگار ما سمسام از سیرت میشنویم که از کابل فرستاده.
5 روز قبل صبح چهارشنبه هفته گذشته مهاجمان مسلح شفاخانه نظامی سردار محمد داود را هدف قرار دادند. نخست مهاجم انتحاری مقابل در ورودی شفاخانه مواد همراهش را منفجر ساخت. پس از آن مهاجمان مسلح که قبلا در داخل ساختمان شفاخانه جابجا شده بودند، بعد تیراندازی بالای افراد ملکی و نظامی در آن شفاخانه پرداختند. پس از آن حمله کار شفاخانه متوقف شد. اما امروز دوشنبه رئیس اجرایی گفت که بازسازی این شفاخانه را وزارت شهرسازی به دوش گرفته و تا 2 روز دیگر فعالیت این شفاخانه دوباره آغاز می شود. بر بنیاد آمار رسمی در این رویداد 30 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. اما اکنون عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که مسئول این حمله گروه طالبان است. آقای عبدالله که در جلسه شورای وزیران صبح امروز صحبت می کرد گفت طالبان و حامیان آنان زمینه فعالیت تمامی گروه های تروریستی را در افغانستان فراهم ساخته است.
گروه های دهشتگر به نام‌های مختلف متاسفانه در افغانستان فعالیت دارند، اما مسئولیت اصلی حادثه متوجه طالبان است که زمینه و بستر برای تمام گروه های تروریستی مساعد ساختند و متوجه اونایی است که از طالبان حمایت کردند و حمایت میکنند.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز طالبان را مسئول فعالیت تمامی گروه‌های تروریستی در این کشور دانسته بود. اکنون پرسش اینجاست که چرا مقام‌های دولتی افغانستان چنین اظهارات را می‌دهند، با آنکه در اوایل فعالیت داعش در افغانستان خبرهای از سوی مقام‌های دولتی افغانستان به نشر رسید که طالبان و داعش در برخی از مناطق افغانستان با هم درگیرند. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی و کارمند پیشین استخبارات در صحبت با صدای آمریکا گفت طالبان، شبکه حقانی، القاعده، گروه داعش که در شرق افغانستان فعالیت دارد و تمامی حلقات دیگر گروه های تروریستی هماهنگند. به گفته آقای کوهستانی، اکنون گروه های تروریستی می کشند حملاتشان به نام داعش نشر و پخش شود. آقای کوهستانی در مورد دست داشتن طالبان در این رویداد گفت:
اما کنندگان انتحاری یا توریستا به داخل شفاخانه شعار زندباد طالبان را دادن که یک مشخص دیگه پس شواهد به این مورد وجود داره. بس دیگه من فکر میکنم که پیشتر از این عملات هم طالبان و شبکه قومی هستن، به خاطر از اینکه شبکه قومی از جانب ایالات متحده و سایر کشورها تحت فشار قرار داشت و پاکستان تحت فشار حمایت قرار داشت، جوشون ایواز که عملات از آدرس شبکی داعش پیش میبرند.
وای در ادامه افزود که شیوه این حمله دهشت افغانانه مشابه به حملات بود که قبلا شبکه حقانی انجام داده است. به گفته آقای کوهستانی، گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی در افغانستان در حد توانایی ندارد که بتوانند چنین عملیات پیچیده را انجام دهد. آقای کوهستانی همچنان ادعا کرد که تمام حلقات تروریستی در افغانستان با سازمان استخباراتی پاکستان در ارتباطند. در همین حال قرار بود که پلیس جرگه افغانستان در رابطه با وضعیت امنیتی به ویژه حمله بالای شفاخانه نظامی در کابل مسئولان امنیتی را امروز دوشنبه برای پاسخگویی فراخواند، اما به دلیل انتخاب یک هیئت اداری به تعویق افتاد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و حال میبینیم که در ایالات متحده چه خبر است. قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه قصر سفید باید اسناد مربوط به ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ که میگوید به دستور باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به مکالمات تلفنی آقای ترامپ در جریان کمپاین‌های انتخاباتی گوش فرا داده شده برآورده سازند. مایکل باومن از صدای آمریکا گزارشی دارد که تفصیل آن را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
جان مکین، سناتور جمهوری خواه و یکی از اعضای ارشد حزب دموکرات در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان در کانگریس گفتند که مردم آمریکا حق دارند تا بدانند که چی چیز رئیس جمهور دونالد ترامپ را واداشت تا باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور را متهم کند.
رئیس جمهور گفته است که این یک افتضاح بزرگتر از پلیدی‌های سیاسی قضیه واترگیت است و باراک اوباما در استراق سم غیرقانونی کارزار انتخاباتیش دخیل بوده است. این یک نوع تهمت است. نوع دیگر آن این است که رئیس جمهور برحال ادعا دارد که رئیس جمهور سابق بدترین عمل غیرقانونی را مرتکب شده است. این هم یک افتضاح است که اگر ادعای رئیس جمهور غلط ثابت شود.
اینکه مکالمات تلفنی امارت ترامپ شنیده شده است یا خیر، قانونگذاران امریکا میخواهند بدانند که آیا افراد شامل در حلقه رئیس جمهور مورد سوی زن قرار گرفته بودند یا خیر.
بزرگترین پرسشی که باید من پاسخ داده شود این است که آیا آقای ترامپ یا همکاران نزدیکش از سوی ادارات استخباراتی یا مقامات تنفیذ قانون هدف قرار داشتند و یا خیر؟ این یکی از پرسش های مهمی است که بسیاری از شما در موارد مختلف پرسان کرده اید. تا حال ما هیچ سندی در مورد نداریم.
قصر سفید تا حال هیچ معلومات در مورد ادعای آقای ترامپ را ارائه نکرده است.
شما سوال میکنید ولی اگر اسناد وجود داشت چی؟ نمیخوام در مورد نتیجه یک گزارش یا تحقیقی که تا هنوز صورت نگرفته است قضاوت قبل از وقت کنم. فکر میکنم یک بار که تحقیقات تکمیل شود ما پاسخ مناسب خواهیم داشت.
شماری از قانونگذاران هشدار میدهند که اگر ادعاهای آقای ترامپ خلاف حقیقت باشد عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.
اگر 6 ماه از امروز به بعد رئیس جمهور بگوید که ایران در توافق هسته‌ای فریبکاری می کند و رئیس جمهور این موضوع را از خود بسازد، پس یک مشکل بزرگ خواهد بود. و اگر از خود نسازد و واقعیت داشته باشد، یک مشکل بزرگتر خواهد بود. زیرا پرسش این است که آیا مردم به او باور خواهند کرد یا خیر؟ آیا مردم آمریکا و جهان به او باور خواهند کرد یا خیر؟ و این مسئله عواقب واقعی جهانی خواهد داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم گزارش اخیری بخش. مقامات در پاکستان گفتند که ترتیبات برای نفوس شماری سرتاسری در آن کشور کامل شده و بیش از 200 هزار سرباز کارمندان ملکی را در جمع‌آوری اطلاعات کمک خواهند کرد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا سمیعی می‌شنوید.
مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات پاکستان در کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که این کمپین از 15 مارس شروع و در 15 ماه اپریل خاتمه خواهد یافت. وزیر اطلاعات پاکستان گفت که 120 هزار کارمند آموزش دیده حکومتی این ماموریت را انجام خواهند داد. او از شهروندان خواست تا به کارمندان نفوس شمار کمک کنند و در ضمن هشدار داد کسانی که عمدن معلومات غلط ارائه می کنند تا 6 ماه زندانی شده و حدود $500 جریمه خواهند شد. خانم اورنگزیب گفت پاکستان برای ششمین سروه مسکن و نفوس آماده است. او گفت همه می دانند که پس از 19 سال نفوس شماری میکنند و همه میدانند که چگونه توزیع منابع قوانین مبتنی بر مدارک و پالیسی سازی برای مش کشور و برای پروژه های خدمات اجتماعی عایض اهمیت است.
اس کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 18.5 بلین ہے.
وزیر اطلاعات پاکستان گفت بودجه تعیین شده برای سرشماری نفوس 18 میلیارد روپیه پاکستانی تعیین شده است. 6 میلیارد روپیه را برای خدمات نظامیان و افراد ملکی اختصاص دادند. پاکستان که رشد نفوس در آن سریع بوده و تعداد مردم آن حدود 200 میلیون نفر تخمین شده است، ششمین کشور پرنفوس جهان محسوب می شود. برای سرشماری که قرار است در این هفته آغاز یابد، برای نخستین بار علاوه از مرد و زن نفوس مخنث ها نیز در نظر گرفته می شود. این احصائیه بعداً بنیاد برای اصلاحات در تقسیم کرسی های پارلمان و تخصیص بودجه ها خواهد بود. برای آغاز این احصائیه چندین سال مشاجرات سیاسی جریان داشت. نوعیت زبان یکی از شاخصهای ارزیابی ترکیب جامعه پنداشته شده و در فرمهایی که تهیه شده از حدود 70 زبان مروج در پاکستان فقط گزینه های 9 زبان درج است. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان به خبرنگاران گفت که 200 هزار سرباز پاکستانی وظیفه تأمین امنیت و زمینه سازی برای تطبیق سهل و شفاف روند نفوس شماری را به دوش دارند. آقای غفور گفت هر کارمند نفوس شمار را یک سرباز همراهی خواهد کرد و این سربازان در جریان کمپین خانه به خانه اطلاعات خود را گردآوری خواهند کرد. او گفت سیستم را به کار انداختند که این اطلاعات فوراً ارزیابی و تایید شود. بر اساس تخمین‌های بانک جهانی، جمعیت پاکستان در سال 2015 حدود 190 میلیون نفر بود. اما مقام‌های پاکستانی انوسم برای طرح‌های انکشافی از اطلاعات نفوس شماری سال 1998 استفاده می‌کنند که بر اساس آن جمعیت پاکستان حدود 135 میلیون نفر تثبیت شده بود. تخمین زده می‌شود که 60% جمعیت پاکستان زیر 30 سال عمر دارد. فعالان نبود احصائیه را یکی از عوامل عمده کاهش دسترسی به خدمات صحی و آموزشی، افزایش سوء تغذیه و قلت دسترسی به منابع آبی عنوان می کنند. همچنان احصائیه نفوس برای تعیین حوزه‌های انتخاباتی و احراز کرسی های پارلمان هم کشور به کار می رود. منتقدان می گویند که احزاب عمده و محلی در نفوس شماری قبلی پاکستان نفوذ داشتند که در نتیجه منجر به افزایش بیش از حد نمایندگان برخی مناطق در پارلمان آن کشور شده است. مقام ها گفتند حدود 3 میلیون مهاجر راجستر شده و راجستر ناشده افغان مقیم پاکستان نیست در این احصائیه گیری شمارش خواهند شد. این امر باعث خشم برخی رهبران به ویژه در ایالت بلوچستان شده است، جایی که بلوچ ها فکر می کنند که شمولیت افغان ها در نفوس شماری بلوچ های بومی را اقلیت جلوه خواهد داد. عذاب در ایالت سند به ویژه شهر کراچی نیست با شمولیت افغان ها در نفوس شماری مخالفت کرده و تقاضا کردند که تا زمان برگشت مهاجران افغان به کشورشان این پروسه به تعویق انداخته شود. اما مقام های حکومتی این نگرانی ها را رد کرده و آن را به اساس و ناشی از انگیزه های سیاسی تلقی می کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا ناظران بین المللی از تطبیق نفوس شماری در پاکستان نظارت کنند.
شنوندگان گرامی، صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM با برنامه رادیو آشنا صدای امریکا نشرات دارد. در مورد کیفیت و چگونگی برنامه ها لطفاً به شماره های 0790-010-070 و یا هم 001-202-619-3136 تماس حاصل فرمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم.